افغانستان کې د سحر 8 بجې السلام علیکم او بیا مو هم سحر نیکمرغه. په دې هیله چې د روژې عبادتونه مو قبول سي، د خبرونه پیلوو چې د ورکو عزیزانو پروګرام یوه برخه جوړوي. ځینې راپورونه هم خپرو. اوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي له نړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته چمتو دي. دا او نور راپورونه له خبرونو وروسته. د فنلند مهاجرت اداره وایي په خپلو مقرراتو کې د بدلون پر راوستلو ټولو هغو افغان ښځو او نجونو ته پناه ورکوي چې دغه هیواد ته کډه سوي. د ادارې پرون پنجشنبه وویل د هغو افغان ښځو او نجونو په اړه چې د پناه غوښتنې لیکونه یې رد سوي وو خپله پریکړه بیرته اخلي، ځکه د افغانستان امنیتي وضعیت د ښځو لپاره ثبات نه لري. د فنلند د مهاجرت ادارې له خبر پاڼې سره سم دا نوي اعلان شوي مقررات موقتي دي، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې حالات خراب دي چارواکو پریکړه کړې چې ټولو افغان ښځو او نجونو ته چې مخکې غوښتنلیکونه رد سوي دي مثبت ځواب ورکړي. د فنلند د مهاجرت ادارې ځانګړې سلاکارې لاورا سومینن وویل د 2021 د کال د جولای له 9 راوروسته د هیڅ افغان د بیرته ستنولو پریکړه نه ده سوې. که کوم افغان د پناه ورکولو په نړیوالو غوښتنو برابر نه وي، هغه ته به د بشري خواخوږۍ له مخې موقتي پناه ورکړل سي. د بلغاریا د دیمیتروف ګراد سیمي پولیس وایي د چهارشنبې په شپه 25 افغان غیر قانوني کډوال نیولي دي. د پولیسو په وینا دا 25 افغان پناه غوښتونکي له ترکیې څخه په یوه واګون موټر کې راغلي وو او غالباً غوښتل چې د بلغاریا له لارې سربیا ته واوړي. پولیس وایي چې د موټر چلوونکی هم نیولې او د غیر قانوني کډوالو د لېږدولو په تور یې دوسیه ورته جوړه کړې. دوی د افغان پناه غوښتونکو په اړه ویلي چې له هیڅ یو سره هیڅ ډول اسناد نشته. د طالبانو حکومت وایي ازبکستان د قوشتېپې کانال په جوړولو کې مرستې ته چمتووالی ښولی. د طالبانو حکومت له خبر پاڼې سره سم د ازبکستان ولسمشر ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس کاملوف وویل ازبکستان د نړیوالو مقرراتو د رعایت کېدو په صورت کې چمتو دی چې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو د قوشتېپې کانال په جوړولو کې همکاري وکړي. باختر خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي یادونه وکړه چې هېواد د امو سیند په اوبو کې د افغانستان حق او امتیازونو ته په پام تیار دی چې په دې پروژه کې مرسته وکړي. د ازبکستان حکومت او رسنیو تر اوسه پورې د کاملوف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې ځینو ازبکستاني رسنیو د قوشتېپې کانال د جوړېدو په وړاندې د ازبک چارواکو اندېښنه ښکاره کړې وه. د ازبکستان په شمول د منځنۍ آسیا له هېوادونو سره افغانستان د امو دریا د اوبو د ونډې پر سر کومه موافقه نه لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 20 ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون ویل په 20 ولایتونو کې به له 20 تر 30 ملي متر پورې باران ووري. په دغو ولایتونو کې په ځانګړي ډول هغه سیمې شامل دي چې وروستۍ زلزلې ځپلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت پرون ویل چې د حمل د لومړۍ نیټې په زلزله کې لس تنه مړه سوي، تر 30 زیات نور ټپیان سوي او 300 ډیر کورونه نړېدلي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمي ویلي چې له زلزلې وروسته د ورښتونو له کبله هم تر 30 ډیر کورونه ویجاړ سوي یا سخت زیانمن سوي دي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې به د دریو شل اورو سیالیو په لومړۍ سیالي کې نن شپه په شارجه کې سره مخامخ شي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې پر 3 بجو د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان عبدالله پکتیانی وایي چې د پاکستان په وړاندې تکړه لوبډله غوره شوې او هیله لري چې د مسابقو پایلې به د افغانستان په ګټه وي.
بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې دغه سیالۍ په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. تر اوسه پورې هغه چارې چې باید شوي وي په ډېر ښه منظم ډول مخته تللي دي. د سیالیو له اړخه هم هیله من یو چې دغه سیالۍ به رنګ راوړي او هیله ده چې د افغان لوري په ګټه تمام شي.
د دې لوبلړۍ دویمه او دریمه سیالي د روانې مارچ پر 26 او 27 نیټه ترسره کیږي. افغانستان او پاکستان تر دې وړاندې په نړیوالو جامونو کې څو ځلې له یو بل سره مسابقې کړي، خو دا لومړی وار دی چې په خپل منځ کې درې شل اوره سیالي کوي. بلخو د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو لوبډله به نن دریمه سیالي له بنګلادیش سره وکړي. د افغانستان کرکټ ادارې په کوربتوب په دې درې اړخیزو سیالیو کې له دې لوبډلې سره دا د افغانستان دویمه سیالي ده. بنګالي لوبډلې خپل لومړنۍ دوی لوبې افغانستان او سریلانکا ته بایللې دي، خو افغان لوبډلې بیا په لومړنیو دواړو سیالیو کې بریاوې ګټلې دي. نړیوال بانک د اوکراین له حکومت، اروپایي کمیسیون او ملګرو ملتونو سره په یو ګډه سروې کې د اوکراین د بیرغونې لګښت 411 میلیارد ډالر اټکل کړ. د هغه راپور له مخې چې پرون د نړیوال بانک په ویبپاڼې کې خپور سو، دا اټکل د سږ کال د فبروري تر 24مې پورې پر اوکراین د روسیې د یرغل په یوه کال کې د اوښتې تاوان پر اساس سوی دی. په دې راپور کې دا هم ویل سوي چې د اوکراین بیرغونه ممکن لس کاله دوام وکړي. ورزو د راپورونو برخه ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. مولوي امیر خان متقی دا خبره په هغه لیکنه کې کړې چې پرون الجزیرې ټلویزیون پر خپل ویبپاڼه خپره کړې. د چارو کتونکي وایي طالبان باید لومړی د افغانانو او نړیوالو له غوښتنې سره سم د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. تفصیل له عصمت څاروان.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د افغانستان نوی مشران پر خبرو اترو باور لري، خو د ده په وینا دا اقدام باید دوه اړخیز وي. مولوي امیر خان متقی په خپل لیکنه کې ویلي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د نږدېوالي د پیلېدو فوق العاده فرصت برابر شوی دی. ښاغلی متقی همداراز ویلي بندیزونه او فشارونه اختلافات نه هواروي، بلکې دوه اړخیز اعتماد دی چې مرسته کوي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنان محمد اسحاق اتمروي طالبان باید لومړی حقوق غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي چې نړیوال او افغانان له دوی څخه لري.
تر اوسه پورې طالبانو دغه یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوال ځواب په دغه برخه کې چې هغه د یو همشمول حکومت رامنځته کېدل او د خزو د حقوق تامین، د جنکیانو د مکتبونو پرانستل او ځینې نور مسایل دي. زه فکر کوم چې طالبان د اول باید هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي کوم چې د افغانستان ولس او د نړیوالو د خوانه دوی ته پیشنهاد شوی. بیا وروسته زه فکر کوم دا زمینه او فرصت به دوی ته برابر شي چې بیا دوی په نړیواله سطح په رسمیت هم وپېژندل شي او دوی سره لازم تعامل هم صورت ومومي.
تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو د پاکستان، ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماتان لېږلي دي. د 1402 لمریز کال تعلیمي کال په افغانستان کې یو بار بیا په داسې حال کې پیل شو چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. د نجونو پر مخ د متوسطې، لیسې او پوهنتونونو د دروازو د بندېدو له کبله پر طالبانو هم په افغانستان او هم په درسته نړۍ کې انتقادونه کیږي. د دغو نیوکو په دوام کې تازه د مالیزیا صدر اعظم انور ابراهیم د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي همکاري سازمان له سرمنشي سره په کتنه کې وویل طالبان باید د نجونو د زده کړو پر حق سترګې پټې نه کړي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان کې د کورونا وبا له پایله د سږ کال د فبروري 23مې پورې نږدې 8000 افغانان په دې وبا مړه شوي. د اوچا په وینا ډېر افغانان د کورونا له کبله له سخت تنفسي عفونت او شدید اسهال څخه مړه شوي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره مرستې کړې دي. جزئیات له اسمت څاروانه.
د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وایي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله د سشکال د فبروري تر پایه پورې 1,800 افغانان په دې ساري ناروغۍ مړه شوي دي. اوچا په یوه راپور کې چې پرون جمعه یې پر خپله ویبپاڼه خپور کړ همداراز ویلي د سشکال د فبروري تر 28مې پورې په افغانستان کې 209,000 تنه په کووید 19 اخته شوي چې د هغو په منځ کې 1.3 رخېدلي او 3.8 نور مړه شوي دي. د اوچا پر اساس شدید تنفسي عفونت او شدید اسهال په افغانستان کې د کرونا د ناروغانو د مړینو عمده عوامل بلل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس تر پرون پنجشنبه ماښام پورې په درسته نړۍ کې په کرونا اوبا ټول ټال 6,000,000 او 800,000 نه اویا زره 6,000 تنه مړه شوي، او د مارچ تر 20مې یا د حمل تر لومړۍ پورې څه باندې 1,68,000,000 تنه رغېدلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 1,055 راز راز طبي کیټونه او نور وسایل ویشلي چې په راتلونکو درو میاشتو کې نږدې 9,500 تنه ورڅخه کار واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې د سشکال په فبروري میاشت کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې 2,300,000 تنه چې 1,200,000 شزی وي د کووید 19 په وړاندې واکسین کړي دي. د دغه سازمان پر اساس د واکسین په دې کمپاین کې 18 کلنو او تر 18 کلنو مشرانو ته واکسین ورکړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغانستان غرنیو سیمو ته ګرځنده طبي ټیمونه استولي چې په دغو سیمو کې خلکو ته د واکسین د ورکولو ترڅنګ د خوارځواکۍ د مخنیوي په برخه کې مرسته وکوي. د یونیسف په وینا روغتیایي ټیمونو یې د فبروري په میاشت کې 2,080,000 تنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. اوچا وایي د هدف په نوم مؤسسې هم چې د دماغي روغتیا او رواني تکلیفونو په برخه کې طبي خدمات وړاندې کوي په هلمند، پکتیا، غزنی، خوست، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د کووېډ 19 د واکسین ترڅنګ د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی دورو کوسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته ونیکم. ستاسو د بشپړې روغتیا او د ژوند په چارو کې د بریالي توبونو په هیله نن ورځ د خبرونه تاسو ته ما تای روشن چمتو کړی ده. ګرانو اوریدونکو، زموږ ځینو ګرانو اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې پوښتنه کړې ده چې دورو کوسو عزیزانو خبرونه اوس په کوم ورځ او کوم ساعت خبريږي. نو دغه ګرانو دوستانو ته په جواب کې باید ووایم چې ځکه هم تر هغه ورسته چې زموږ پروګرامونه څلور ساعته سی وی دی، نو د زیاتره پروګرامونو د خبرېدو په وختو کې هم بدلون راغلی دی، او په ځانګړې توګه ستاسو دغه خبرونه یعنی د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پروګرام پښتو برخه هر یک شنبه د سهار 12 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي، او تکرار هم د جمعې د ورځې د 2 بجو په پروګرام کې خبرېږي. نو لطفا دغه وخت یادداشت کړئ، او په همدغه وخت د قلم او کاغذ سره د خپل راډیوګانو څنګ ته کښینئ ترڅو که خدای کول کچیرې د خپل کومرک عزیز نوم په راډیو کې واورئ، د هغه پیغام لیږونکي شمیره او ادرس ولیکئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
عزتمن اوریدونکو، اوس پر تاسو لکه د تل په شان به لومړی د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې ستاسو د کوم پیدا سوي دوست یا خپل په حق له معلومات راکړي.
السلام علیکم روشن صاحب، سلامونه تاسو ته او ټول مینوالو ته، وختم په خیر. زه محمدی جنان مخکولی کابل څخه. روشن صاحب، دغلته موږ یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده. د شپږو کلو سپین کالي تور بوټونه پر تن دي. هر ورغړی دغه ماشوم ته لاسی کې نمره په دغه شمیره زنګ وای د انډین شمیره ده 13 اتیا نه وی شپږ سو اتاویا، یعنی 13 اتا 0 2 9 8 بس کوه، خدای په امان.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم، د ولحکه مرخیل هغه به د ننګرهار ولایت ته. زراعم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کال دی. شنه جامې تور پکول او سری سپلی په پخو دی او د چپ لاس دا یو غوته هم کاګا ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0 8 8 4 3 3 5. واټساپ هم پېشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم واټساپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه. الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد څخه بدرنش هیله کیږي چې قدرت الله نامې کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه بدرنش هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه 100 میاشتې کیږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوي. خپل کوښنۍ دې تسلیم کړاسه. نو کوښنۍ زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښنۍ کڅوک پیدا سوز زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوم. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو په دې اړه چې ستاسو کوم راکسوي عزیز په دا پیدا سیو کسانو کې وی اوس په هم راسو د هغو ګرانو وريدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپل ورکوسو خپلوانو په لټه کې دي.
د ازادي رادیو کارکونکو وريدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه ز دی ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د 2 میاشتې کې چې زما وراره ورک دی نوم می حمید الله دی. کچالي دلی نو د ثواب لخباره په دې شمیره زنګ ماته وهي 0 8 0 3 5 2 5 5. دا زما نمبر دی. شماره بیا 0 8 5 5 5 5. دا زما نمبر دی. نو کار چالي دلی کور په کابل ولایت کې دی. تیز شماره تیز ما سره تماس کوئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پریږدم. مونږ یو ورکسوي حاجز لرو په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی. حکمت الله جان د تیرو میاشتو راهیسې له خپل کور نه درکدی چې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو. کورنۍ د نوموړي په اړه سخته پریشانه ده. هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري او یا هم لیدلی وي او یا هم د خپل زما ژغ اوري زما سره دې پر دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 اوه سوه اوه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځلې بیا تکراروم 0 اوه سوه اوه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. هر مسلمان ورور که د حکمت الله جان په اړه راته معلومات راکړل نو خپل شیرینی ترلاسه کولای سي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه غیګول د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ سره پاری کې یم. ته روشن صاحب ته سلام. د ازادي راډیو تعقیبي ټولو ته زما سلام ورسیږي. باد سلامه. زموږ یو د عامه زوی د منیر په نامه دی. تقریبا دا 15 کاله کېږي چې زموږ څخه نادرکه سوی دی. هېڅ په اړه یې معلومات نه لرو. د کوره وتلی دی بیا معلومات نه لرو. نو که دی خپله زما ږغ اوري یا په یو بل څوک د ده په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه لمبر باندې معلومات وکړي. 0 اوه اته څلور اوه څلور یو اوه پنځه یو. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 اوه اته څلور اوه څلور یو اوه پنځه یو. واټساپ هم پر پاله دی. د ساده رنګ د پاره هم ده. سید ورور علامه وساته قلم مرس. السلام علیکم.
نمونه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته دغه عبدالوکیل مدني نومېږي. د هلمند ولایت دی. د ناداري ولسوالۍ د لس 15 شپې کېږي چې دغه نادرکه سوی دی. که څوک چا لیدلی یا پېژندلی نو ما ته دې پر دوو شمېرو باندې معلومات راکړه.
ګران وروره، تاسو د دغه ورک سوي کس عکس په واټساپ کې ایښی دی او خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمېره مو په خپله نه ده ویلي. چې موږ څو ځلې دغه یادونه کړې ده چې تاسو لطفا خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره په خپل ولولي. بل پلا دا کار تاسو په خپل وکړي. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 اوه 0 اوه اوه نه څلور 0 اوه نه. بل شمیره 0 اوه 0 اته 2 2 اته اوه 5 3.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د اکا زوی شفیع الله نومېږي. د ملا عزت الله زوی د پینجل مسی د زابل ولایت د اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې 28 کاله دی. په قدمیانه او په رنګ غنمرنګ او لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. نو یولس میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه دی. که هر مسلمان ورور کا په بهر کې وي او که په افغانستان کې داخل وي چې زما ږغ اوري نو که چارې دلی وي یا یې په اړه معلومات لري د اسلامي همدردۍ او ورورۍ له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو.
0 اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. بل شمیره ده 0 اویا اوه اتیا دوه سوه دوه اویا دوه څلوېښت. درېیمه شمیره ده 0 اویا دوه سوه اته اتیا صفر اوه سوه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده 0 اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
زه د غزني د ولایت د مقر د ولسوالۍ د پوهنډي علاقې د ملي د کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلسو څوکدو به وي. اختر محمد نومېږي. د نعمت الله زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دې حال ور 0 اوه 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 صفر درې واري نه نه درې اوه. دغه اسمانه ده.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازوی دی. د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومانې یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. څه کم 4 کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته که د ده په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمیره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمیره ده 0 اوه سوه دوه اتیا 1 9 1 9 صفر و ات دعا و ن یو پنج یو ن تبی سیم شمیره ده صفر و صفر یو صفر دو پنج وس و سو نویش میانا و نلری تور غنم رنگ ځوانی لري او لږ د اعصابو تکلیف لري شی چاری شو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباز تاسو سره په تماس کې هم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیوش کال کیږي چې نادره کده نه د مرګ درک لور او نه ژوند درک لور ک چا یې لیدلې یا مانه څوک وسه پیژنې یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دی په دغه اړیکه تماس ونیسي د پسند ستور سین سره و او په تیپاپ څا مرمه خړلې پر استال اسماني د لړم شاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 2 3 4 5 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 3 1 8 2 4 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نمیږي دراز محمد فقیر ورور دی دغه د باورونو او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاری زوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د څلور میاشتې کېږي نادره کړي ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري ماته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور سلور پاج نه و سلور و سلام.
السلام علیکم زما یو ورور دا چې په نامه د زول حق ده هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما اواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي 0 9 3 5 4 5 5 بله سلام لمبر دی 0 5 4 1 دا زما دواړه لمبرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې ور معلومي یا پیدا کړی وروره ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي د خدای په امان. خواه
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خبرونې ټولو همکارانو ته د اوته خان خبرې کوم. د خوست ولایت نه زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی 18 عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هېڅ اړیکه نه لري او که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 5 0 1 0 9 0 2 5 یعنی 0 5 0 5 0 9 5 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټولو کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 13 کې د کور سره لاره کړې په هغه وخت کې د عمر 28 به و ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بیا راشي او 30 کې به وي د عمر. نو کچیری چاته معلومات وی د زمش خپل आवाज اوري نو د فدغه شمارې زمر سر اړي کوونی سي 2 0 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 230. جزاكم الله هر چاته معلومات وی ان شاء الله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول منوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګ یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدونکی دی او دسی اتلس ولس کال عمر لري. نقد هلک دی دسی برابر ویخته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات مونږ ته دغه شمارو زنګ ووایې او وسه وایي ولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنې صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه. دوهمه شماره امتحان شماره ده صفر شپږ اویا نه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنې صفر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدو په هیله د اخرې تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولنې کارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځم د شلمند عاشر ولسوالۍ څخه مامانی چې تقریبا شپانس ولس کال کې چې دا څخه درک دی. اصلي د عاشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شلمند مرکز د لشکرګاه ونان سیمه نن درک شوی دی. اګه هر مسلمان ورو پاړو باندې معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره د کوم انګور دغه شمیرو اړیکه ونیسته. سمه د ټلیفون شمیره صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. شمیره زر بیا صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. عمر یو دوه ګڼې لوکان ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور دی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی د مجید کا ملستان دی او دی دا لوکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دی او رکسی د نوزاد نشپس په منطقه کې دی. شاید چې دا دوه کاله بنزیات کم کېږي چې ورکسی دی. پکار ورور په دغه هکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي. زموږ سره دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره ستاسو ورته ووایو چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. دغه شمېرو دې زموږ سره اړیکه ونیسي. که هر چاته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا محتمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ستاسو غوښتنې درم. دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکو د پنځه میاشتې کې چې نه درک دی هیڅ چاته درک نشته. که هر چاته معلومات وي ورور پر دغه شمېره دې موږ سره تماس ونیسي. السلام په احترام.
ګران ورور موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتساپ کې کوم پیغام پرېږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورک شوي یا پیدا شوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره یاد کړی. ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتساپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتساپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړی. مننه. د واتساپ شمیره صفر صفر درې نوي اووه صفر څلور اته اته څلور اته صفر شپږ.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. محترمو دغه دوه وړونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وړونه ورکسوي دي که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 و 8 9 9 8 6 6 1 5 شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0 و 8 9 8 6 6 1 5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد درویش کلن دی دغه دوه وړونه یو څلور کال کې چې ورک سوی دی او بل 15 کال کې چې ورک سوی دی نو کچيري د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کی زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي الله محافظ ناصر سره
سلامونه روشن صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر زلی چې تراغلی ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل ولایت د سوزل سالی څخه زمونږ یو ملګری نه درک شوی د زرداد په نامه دی او د تورې جامې پر تن دی غنم رنګه هلک دی بس دا نو که هر ورور ته پته وي نو زور ته ټلیفون نمبرونه یاداش کوم د پلار نومې ده حمید او د یو میاشت کېږي نه درک شوی نو زه خپلې د واټساپ خپلې شخصي شمېرې ورته یادش کوم په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره وایي مننه زمونږ د واټساپ شمېره د 0 و 8 1 9 2 یعنی 0 و 3 1 8 6 9 2 اخري و بل یې ټین شمېره زمونږ ده 0 و 9 1 5 5 0 یعنی 0 و 9 3 0 5 4 اخیری و بل اتصالات شمیره ده زمونږه 0 و 3 3 9 0 3 5 یعنی 0 و 8 3 4 9 5 اخیری 3 د ورساله شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 8 1 5 9 0 یعنی 0 و 3 1 8 6 9 2 اخیری و په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستي د خدای په امان ښه وخت
عزتمنو دوستانو د همدې ورستۍ پیغام په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي تاسو بیا هم خپلې دغه خبرونې ته پیغامونه راولېږئ تر بلې خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښې چارې غواړم مختمو ګل
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 2 1 1 2 4 1 1 5
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی نن دین جنو او خزو د زدکړې په حق باندې خبرې کوو لمونږ سره میلم دی پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند نو موري وای چې زدکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی څوک چې د زدکړو مخنيسي او پر وړاندې خان جوړوي د وګړو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري میلم ته خرغلاست وای او پایل کې ورنغواړو چې په خپل د زده کړو پاک لا معلومات را سره شریک کړي
تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو اوریدونکو ته سلام وایم هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه زده کړی ویل شو کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهه حالت ترسيږي هغه پروسه کولای شي منګه ورته زده کړو نوم ورکړي
ډیر زیات مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوه خلکو او د ناپوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبره ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ د دې لپاره هتا اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لري ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هتا ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د ښځینه پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راتوي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډیر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنا کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه هغه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو په دې معنا دا ده چې موږ د دین پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنا چې موږ د اقتصاد پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنا چې موږ د ټولنې پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنا چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، هغه سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانا او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه دا ده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره داسې وعدې هم په دوحې کې شوې وي دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړې وه هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشري حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشري حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بیخي سمه خبره ده ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لري کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنې کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګو ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کوي چې دوی ولې د ښځینهو د زده کړې په حق باندې سترګې پټیای نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي کنه چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي کنه، فزیکي شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نزدي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بېلیم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرې نه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال کې غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کارو کې، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې، هغه کې تغیرات راولي. نو دا غي د پاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی کوختل چې دې تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شین تدریس کېدل پاږي کې هم نه د اسلام له نظر کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل استونز پکې ولا، مګر کو دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکم شي کېدای شي چې بل تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه د پاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لودل چې دا تغیرات راولي. نو دا خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي او توي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقوقونه ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې لشپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نه ولې وي، بیا په وروستیو حکومتونو کې باندې سول مکتبونه او پوهنتونونو ته مو نجونې نسکلی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی شو؟
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکړم دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د خلکو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی، خپل لونې خپل فامیلونو کې کومې خزې دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور مملکت کې دي، دوی خپل هغه ته درس ورکوي، خپل فریدي چې پوهنتونونو ته مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاص دی چې د خرو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل خرو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره شل میلیونه عام وګړي چې دي هغه ته دا نه غواړي او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل په کلر کې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي په دې معنا چې لس پنځلس کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دی وشي. هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغسې کارونو چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابیږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې د شي خلک یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي، نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت له لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټول هغه منبع د دغه بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلق شدا مملکت ترکی او بل زیت لارشتی. او پوک دما حال که مثال خلق شدا بعض خلق چه غربی مملکت نتدیال تمشکی گی، حتی خلق شدا خپل دین نه پا آینده 500 کالون که بیا آوری، نو آغا طول مشکلات چه دغ زیانه پیدا کی گی چه دوی آغا شرایط و تنم ساید کی گی چې خلک په خپل مملکت کې پاتشي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې شول دا نه سي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصل له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپي له محصلینو او زده کوونکو سره کورنۍ، مور، پلار، دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو چې په کار ده، لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغسې حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها هغو خپلو جنکیانو ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کوي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه او زده کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني، شرعي، اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدای دا چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملا وتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب نه پریښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغه نه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یو خبره. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دا تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاسپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کېږي درس ته، دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه خپلو زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولی شي چې مثال هره ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبر داره چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولی شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولیش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی خزه پرې نږدي درس ته، نو دغه خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم خزه پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان نشي قبولولی چې نور دنیا د په یویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، کریم سره رقم ولولي، هغه به سره رقم ډاکټر شي چې نور خزو مرسته وکړي، یا به هغه سره رقم په نور مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې دوی په ډله باندې دا چې د خزو حقونو ته درناوی وکړي، دوی هم خزې په کور کې لري څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانان ته دا شی وغواړي.
ډیره زیاته مننه.
مننه ډیره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15 منټه طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګو یو دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. امدارنګه له سفر څخه منع شوي، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشی کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پهنتون دینجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خبرونه. په دې خبرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره خبر وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
پیغام شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی